السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل سوې نن پنځشنبه ده د کاب یوهود 28مه د مارچ 13مه را روانه یک شنبه د کال لنوي کې 2 سره هجری شمسی پیړۍ هم بدلیږي هلته په مسکو کې نن د افغانستان او د غنو هیوادونو سیاستوال د افغانستان پر سولې خبري کوي چې د سولې پروسې لورې بدل کړي تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوري دنی سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړی دی نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبري به د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي د افغان او طالب چارواکو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي تفصیل وروسته د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی نوموړي لیکلي چې دغه ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د رواني شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 43 منډو په توپیر وګټله په ابوظبي کې د پرونی دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو ګربز په 45 توپونو و اتیا منډې جوړې کړې چې دې کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو ځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یو تښتول سوی نه کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقوقو د صاحبي دفتر مخې ته راټول سوی وي او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې دوی مشر رافایل ګراسي دوی ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی دوی ویلي ایران اوس مهال د IR څلور ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR یو ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 میلادي کال په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په ګټه د خپل لاسوهنې عواقب وګوري له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بایه پرې کړي موږ اوږدې خبرې وکړې موږ یو بل نسبتا ښه سره پیژنو کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پیژنو که ما دا ثابته کړه چې دا کار شوی پس باید چمتو اوسه
دا خبرې داس مهال کېږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشري ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر سو هغه نو توانېدلی چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزي محاکمه پرون چهارشنبه ترسره سوه. له دې دوی اونۍ مخکې 68 کلن سرکوزي د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپېژندل سو. که مجرم وپېژندل سي، له یوه کال حبس او نقدي جریمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزي پر ده لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي دا محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15.5، هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15.5، کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 25.5، مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.3، او جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.4.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله او ری پاونسن کې د سهار 8 بجې او 15 دقیقې سوی. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د یو تحلیلګر خبری اوري چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي.
دا دی نړیوال او سیمیز مغو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره د یو ډیر مهمه او ضروری خبره ده.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي.
د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد ده. د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي مډال د جوړېدو حکم لاسلیک شو.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او تمه ده چې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې مهمې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستان د ټولو ځواکونو ایستل ورته ستونزمن وي. اسدالله الدین نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکني بهیر ګړندې کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یوه ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسېده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچانې لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې 6 اونۍ وخت پاتې دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ABC نیوز سره مرکه کې وویل د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll be.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې یم چې څه وخت ځواکونه ووځي. موږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډېر وخت به نه پاتې کیږو خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوهې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسني ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپله تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یوه ورته خلویه غونډه جوړه شي. د چارو یو شمېر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیې هغې ته یوه مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیا او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي ته سپاري.
موردل چې نن مسکو د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی چې د دولت استازي دغه ورځ د طالبانو یو هیئت په دې غونډې کې د ګډون لپاره مسکو ته رسېدلی دي. د دې غونډې په اړه د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه.
زما نوم عبدالله ده. په دې باندې خبرې مختم دی څو وارې ولاړو هېڅ ګټه نه وکړله، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مخته یې څو وارې ویل وایي اوربند کېږي، سوله راځي، خو هغه خوشی هم نه دي شوي. قالی هغه جنګونه شی ماده نسته، بېخي پر کې نه دی. دوی د خپلو کارو لپاره دي، لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور خو هېڅ خیر هم نه دی رسېدلی.
زمانم سید اسدالله دی.
بله هو، زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتماً مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. په دې خاطر چې دوی ډیر مراسم افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې له خارج هیوادونو افغانستان کېږي غلط کېږي او حق په اقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سوله کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتماً مثبت پایله لري.
د مسکو د غونډې په باب د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه و. په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم برخه لري. ځینې سیاستوال د غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکي بوري. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې ګڼي. له شغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وې په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو له دې سره د هیلې بېرته مخ پر راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوه په خبرو کې سیمه د هیوادونو په کچه او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچه باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازم همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ یا همداسې ایران فکر کولو چې څنګه ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده، د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه مرسته کولی شي. درېمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوي خونه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي، او له بل خوانه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
بیا شمېر سیاستون بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده، او روسیې یوازې د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی، او مهمه د ترکیې غونډه ده.
که چیرې په مقایسوي ډول وګورو نو بالکل ډېره مهمه غونډه خو د ترکیې غونډه ده، اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره دا تاسو وکړه چې روسیه غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپله کله چې د روسیې یو ډول تسکین کېږي او په دې پروسه کې ځان دخیل احساسوي او ځان مطرح احساسوي، زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده، او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوه د خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ؟ په دوه کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرکچې پلاو ترمن، هغه به څنګه کیږي؟
اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي او ووایي چې د ترکیې غونډه به د دوه تکمیلوونکي وي او د هغې به بشپړوونکي وي یا د هغې ادامه به وي، نو او بدیل نه دی، اما زه فکر کوم دا ډیر اندازې پورې د ډیپلوماټیک ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دوه خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چلته موجوده وه، کومه پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال دروهي و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
Stars and Stripes ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې دغو ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغو طالبانو بمباري کړې ده چې څو ځله یې د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 48 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. سونی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. Stars and Stripes لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو لا هم پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د میتر لومړۍ نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته به اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. همدې ورځپاڼې Stars and Stripes په یوه بله مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده او لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې خلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکاره اکاونټونه نه لري. سونی لګیت زیاتوي کله چا سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. Stars and Stripes ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جعلي اکاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوي وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې اکاونټونو شمیر ډیر دی. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړۍ نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د ده د بهرني سیاست تخنډ لامل شوې ده. جو بایدن له ABC تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپره شوه دا هم وویل چې شاید دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي. د جمهوریت ریاست یو ویان ازادي راډیو ته ویلي په تاریخ کې د موسی شفیق د غوره کارونو په خاطر د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډه موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پر ویش موافقه وکړه. نور په دې راپور کې
پدا سه حال کې چې افغان حکومت راتلون کې ونی د کمال خان بند له جوړې دوروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړلي کلاس لیکونکي محمد موسی شفیق پونوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
جمهوریت ریاست د
چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستي مراسمو په ویاړ به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سهشنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه.
محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. ښاغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارورد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ تر کچې کړې دي.
محمد موسی شفیق هیواد ته له راستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهرې، بیروت او خرطوب کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې یوازې د یاد سیند 40 اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند د اوبو هوکړې لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه یې کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنۍ په عمر په مرموز ډول وواژل شو.
موردل چې موسی شفیق د ظاهر شاه د پادشاهي دورې وروستی صدر اعظم چې د صدرت په لنډه موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پر ویشلو موافقه وکړه. د افغانستان دولت اوس د موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. د خوست ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنې چې له مخې به په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړیږي نه ده عملي سوي. دوی وایي چې په ځلونو ورسره ژمنې سوي خو تر اوسه نه دي عملي سوي. خو د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې پلسګونو پروژې عملي سي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ځوانان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروې هم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځایي چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند، تورکڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه مند د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکي 15 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوست ولایت کې به تطبیق کیږي، چې د هغې د جملې څخه د دوه مند بند چې د حمل میاشت کې به یې د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملا به په ساحه کې چارې پیل شي. د دې ترڅنګ 135 واړه بندونه دي چې 15 کلن پلان کې به د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکو په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدو نیوکې کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دیارلسو لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د څو نسلونو ورک زغم پرمختګ او پرشاتګ د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې لر روان اوړي مخکې به د دې ټولنې وشتو غوړي هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. نور له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلی وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښیي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي د کوویډ 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کېږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونو هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودروو. د دبليو ایچ او د مافیاته واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځان سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي. له دې سره هممهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داسې یو ډیجیټلي سند باندې کار کوي چې د اوړي پر مهال به یې سیلانیان له یوه هیواد بل ته د تګ پر مهال له ځان سره لیږدوي. د دغه سند له مخې که یو څوک د اروپایي ټولنې په یوه هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو زیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمنی میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر فیوژنو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشري ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو.
د ژوند رنگونه
پل نوم والا به راته وای چې شیشه کار کې
نوم په هند دې تر شاله شوم دې بازار کې مزرونه در شاله چلوم چې ولې 500 روپے پورته وې سم
څومره وخت د لاسګاډه چلے
د درې سلور کال می سی کې
څومره بوي تقریبا عمر دې
اور کې هم د درې سلور کال کې چټاله تر اوته و
ولې نو څومره ګټه وټه نشته در سره
په یو بل ور من دې غل ته او چل شاګرد دې تفصیل لپاره
او پلار دې نور مشرام وو نو
او پلار نمشته ده
چکی اگه
اگه دی بندر بک کار ایزو جال توب
او سبق وی؟
سبق ما خامل تیم کیوی او بجه
مال جماعت کیوی که نه مکتب
جماعت
مکتب کی نی؟
نه نه مکتب
سو وی چی؟ که مشکل دی حل شی مکتب وی دا دی ارمان دی؟
او ولی نوی چی مشکل حل شی مکتب ولی نوی
پده اگه روپی چی تایی گرتی دی بانیم ده پور گزاره کی گی؟
گزاره لکره که بگزاره کی گی
څومره مشکل سره تخ وړو کې ماشومې د لاسګاډې شروع کړې ده کله چې هغه غوټه د نه پریوتې ګا لاسګاډې وخته بد رې درته ویلې غوسه شوې
چې غوسه شوې خو دې ډېر چالي رانه
کیسه راته وکړه کیسه یو
چالي رانه وخت له شیشې هغه ما سړی سفیډم راکړل په کار سره
څومره خپه شوې په دې کار باندې چې
ډېر خپه شوې